نان کچیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونه.
ډیره مننه قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو مو د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبن نورو موږ حکومت خایش نورو چې موږ وګو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنې د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی پکار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو پکار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل سره موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی سره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه وه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږد کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دي چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ولسی نفرت پسترګه قتل کیږي او لوغوی نه د کرکه پسترګه قتل کیږي او تڅوک پودری وای څوک کرته نشي وای د انساني کرامت سره پټاکر کړه او په کار داده سي دولت د دغه رقم ستونزو لپاره سي پټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي تر نه زوريږي د ته نه وازه داسي د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کده یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځ وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسي دودیز چار ل تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسي ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به ل دا ډول درملو کار نه وي اخیسته او یا هم په خپل نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یوناني یا هندي درملو په نوم مشهور دي، ل ډیره په خواره هيسي په ټولنه نړۍ کې جوړیدل او یا هم استعمال دي. موږ په نننې خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځي ناجی صافی ته وښیو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړی، د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره له یوې تجربې هم دریغ نه دی کړی. انسان هڅه کړي چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبیعي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوي وکړي. له هماغه دمه تر دې دمه د دودیزي درملنې تجربې پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزي درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړیو سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په ځمکه باندې خلق انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیق تاریخ نشته. ځینې گاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شویدن داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند او 1500 کال مخکې په مصر باستان کې خلک به بوتونه استفاده کوي.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یوناني طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بېلابېل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوي دي. دا چې افغانستان ته د یوناني طب فرمولې څنګه راغلې له ډاکټر کریمي نه به یې واورو.
او افغانستان سنتي طب متاثر ده اما پخوانه یا باستانی طبابتونو یا فرهنگونه ده. با افغانستان که هندی طبابت، یونانی طبابت و اسلامی طبابت اثر داری، زکر چه افغانستان ده بودایی دوره هم دست اسلامی دوره و بلخه او مخ که ده یونانی دوره تیر کرده او کله چه بابر را منستر آقی او په هند که خپل امپراتوری جور که نو پا دی وقت که افغانستان هم جز دیده قلمرو او علایق فرهنگی دی هندیان و افغانان و ترمنز دیر زیاد شو لینده که بلوز تاسو چه بازار که بگوری اکثر مواد چه دی بیرون نراول که گی اکثرا دوایی بوتی به هند نوارده ایگی، مثلا زرچوبه، زنجبیل. مخ که دمره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر پشکل ده شربت پشکل تایکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده بیا ورسته لک پیش رفته شو بیا پشکل ده خلاصه و تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شد و اوز هم در شیان چی در عصری تب سنتی تب تاییدوی هم در اوز پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم دست پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا طبابت که استفاده که خصوصا در مزمن و امراض و پا در دوائی کلک فشار خون در چربی خون در شکر و
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چارې روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځنګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربه شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلمه دوایی تولیدوي چې یو د پروستات و دلات دی پاره دی او بولی دی شکر دی ناروغی دی پاره.
خغلی کریمی ویل کسه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړون کې طبيبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې لاره یې د کار جواز لري، خو به هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبيبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینو هپونوم کتاب چې د فرعون د طبيب دی او له میلاد 300 کال وړاندې لیکل شوی لوستی دی. وای
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب د طب له موادو څخه چې کومه استفاده کېږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یوناني طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله او د یوناني طب لرغونتیا ډېره زیاته ده. په سینوها کې مې یادونه شوې ده، په ځینو نورو آثارو کې به مې یادونه شوي وي.
زرلخته فرهی یوه له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقل شوي دي.
طبابت یونانی او د هندی طبابت په منځ کې مشابهت ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و، یا د اسکندر مقدونی په وخت کې کله چې د هغه سره بازي طبابان راغلل، هغه هم دغه دودی دلته خبره کړل، یعنی دغه ځای هم طبيبان راغلل. همدارنګ هندی طبابت چې دی هغه مغه افغانانو چې عملته زده کړی و، او بازي هغه ونه چې افغانستان ته ماجر سول یا د افغانستان تولاړل 300 کال مخکی دلته دود پیدا کړدا. او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زمر خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پښو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي، او دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوی چې دودیز طبابت خدای، مګر په دغه برخه کې باید زکړی وشي، او د یوې معتبرې مرجع لوري ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولی خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، د پښتنو راته د کابل اوسیدونکو روح الله سروان ځواب کړي.
دا چې کوم بوټن جوړیږي دا طبیعي دی، او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه سری چې جنبی عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی جنبی عوارض تر څنګ ګټه ډیره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي، او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي، د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډیره ګټوره ده، او خلک یعنی ډیر باوري دی پې چې ډیره ښه ده.
د کابل اوسیدونکي پیغله ارزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي، چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغېز ولري، او همچنان مفیده به هم وقې سي، خو په هغه صورت کې چې افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یو معیار ورته وټاکل سي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت بد کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبيبان هم ستاسو چې فقط یو هټۍ خلاصوي، او هغه یوناني دواګانې اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پیښې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا 150 کلونو را په دې خوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
ټول نه غټ کیفیت عادي ده چې کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو داغه مزاج داغه خواص او داغه تفیت شناختی وکي، یعنی پیژندول وکي. که چیرې هر گیا پیژندولی وکړه، هغه گیا په انسان کې وجود ماسره تمامېږي، او که چیرې د سره پیژندولی ونه کړه، نو داغه گیا چې داغه نتیجه نه ورکي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي، او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه هم درد وایي.
203 هزار رقم اګیان په افغانستان کې صادریږي، خو بدبختانه د دینه ډیر کم مقدار دی از خارج ته نور دی، نه پولیس شته، نه ترتیب شته، نه جوړول شته. که افغانستان بیمن سپیزي، بیمن سوخزي، شیرین بیا او توي دازي، سورنجانزي، مثال ته سپانزي، بربوزي، بس اینجا توي څوک ته اینجا وای دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یوناني طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري، او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت سرنامه، بررسی قوانین، او فارمسي تحصیلات علی، او د سالندوالی د دې ټول یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټول نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختم شله، د نورس کم ځای کې کامیاب هغه اسناد فارغت ورکي، او که کم ځای نه کما غد چې وسره نور کار وکړه، هغه پیدا کړه درشه دوم بار بیا امتحان تک چې کار کوي.
دای وای چې اړوند ورګنونه باید د هغو کسانو مخنیوي وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه کچېری مخنیوي ونه شي، نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یو ښه او غوره طبابت د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسوي. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
ازادي راډیو لوونه تر وو